سیاسي جنجالونه یا سیاسي بحران وي طبيعي خبره ده چې په دې باندې اغیز کوي. خو یو خبره چې ډیره روښانه ده، هغه دا ده چې د سولې لپاره د مذاکراتي پلاوي څخه چې ټاکل شوی دی ټولو اړخونو سیاسي اړخونو ملاتړ کړی دی. که په اوسني سیاسي بحران کې مثلا مخالف لوری ډاکټر عبدالله دی، هغه د هغه نماینده دلته شته دی، که مثلا نور سیاسي رهبران دي، د هغوی نمایندګان شته دی. زه فکر کوم چې دا به دومره دغه نه وي د طالبانو لپاره، او بل د طالبانو لپاره هغه خپله یو مخالف ادرس دی، هغه یعنی که دا بهانه کوي چې دلته سیاسي کشمکش دی یا دا مسایل دي، دا په هغوی پورې اړه نه لري. د هغوی لپاره مذاکراتي پلاوی ټاکل شوی دی، هغوی د خپل تعهداتو کې چې هغه د خشونت کمواله دی، هغوی کې دی، هغوی هغه د عملي کې
د سیاسي چارو شننکی غفور احمد جاوید.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. یو ځل بیا مو زه محبوب شاه محبوب د رادیوي مجلې د نننۍ غنی اوریدو ته را بولم. په نننۍ غنی کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ په کندهار کې د شاغه د مزار پر تاریخ یو هنري راپور برابر کړي. په هنر جاج کې مو د ځواني مرګ شاعر فرید بارانی د هنر جاج اخسته.
دغه مسله یا د هغه دغه تجسس موږ ته د هغه په شعر کې هم یو ډول د قناعت نشټوالی راحس کوي. په دې معنی چې دای هیڅ کله هم راضی نه دی. چې
په فنکار برخه کې ولسی شاعر شیر زمان صادق سره د هغه د شعر په ولسی فن غږیږو.
شیر زمان صادق ما پرز د زنګلونو بوزي په اجرا کوم تر کلونو نن د تیر کال قرارداد مې شو پورا بیرته غواړم چې ما پېشم دوباره زکه ډېر معجزه بي زمينه وظیفه اجرا کوم په شوق مینه.
په زرپان کې به لنډه کیسه بنواوري.
خور لړۍ په فکر کې لاړه زکه د ګل بابو مشر زوی نوې شل کلن شوی وو او ورونو یې هر یو یې هم ودونه لرل.
ادب جام کې به د پښتو ژبې د لرغونی ادبي دورې نوموتی شاعر بابا هوتک له حواله خبر شي.
پر سرغر بل راته نن اور دی، وګړیا جوړ راته پیغور دی، پر کلی کور باندې مغل راغی، هم په غزنی هم په کابل راغی.
او په ورېښمین خیال کې به یو ډکلمه شوی نظم واوري.
ډیرو له رازونو خبردار شم، زه د ډیرو د زړه غوټي خلاصوم، زه د ډیرو په مخ اوخ کې پاکوم، زه د ډیرو د آهونو صبردار شم، زه د ډیرو د آهونو صبردار شم، زه د ډیرو اسویلی هوا کې ګور.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
د قبر خلمه د شیرونو په کتابو تړی چې می د خاوري پر ځای واخلی ټول مزار غزلی. فرید بارانی په ځوانو شاعرانو کې هغه شاعر و چې د خپل ځانګړي استعداد لمخې په آزاد شعر کې د کلیشئی تصویرونو او خیالونو ځان ساتلی. هغه ځواني مرګ اوس زموږ په منځ کې نشته. هغه د 2018 کال د ډسمبر په 14 نیټه ځواني مرګ شو، خو شیرونه تل پاتې دي. نننې رادیوي مجله د اروخات فرید بارانی روح ته ډالۍ کوو.
آزادی رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
شاه فیض الله آغا د کندهار له مشهورو زیارتونو څخه دی. د زیارت کې هر کال د جنډې د پورته کېدا میله کیږي. همدارس ګڼ زیارت کوونکي او عقیدتمندان له دغه زیارت لیدنه کوي. زموږ همکار ناجیه ساپی پاړه راپور لري.
مقصود د کندهار خار شمال لویدیز ته شاوخوا 15 کیلومتر د خاکریز ولسوالۍ په لور مزل کو. هلته د شاه مقصود رحمت الله علیه زیارت د خاکریز ولسوالۍ په درې کې آباد دی. د دغه زیارت ودانۍ او شاوخوا سیمې د زیارت د لرغونتوب ګواهی ورکوي او موږ ته دا پیغام راکوي چې کلونه کلونه وړاندې د شاه مقصود اغا زیارت رغیدلی. لیکوال او څېړونکی حضرت ولی هوتک وایي شاه مقصود رحمت الله علیه د کندهار د مشاهیرو څخه دی او څو پیړۍ وړاندې مقبره په خاکریز ولسوالۍ کې آباده شوې ده.
ډېر مخزونه او ډېر لیکوالو پر شاه مقصود علیه رحمه باندې په یوه نظر نه دي. ځینې لیکوال استاد پالوال صاحب وایي چې شاه مقصود علیه رحمه دی د غزنی د شاه مسعود د کلی دی او د غوري پښتنو سره هلته په یو جګړه کې وژل شوی دی. د ایران یو دایرة المعارف دی، هغه بیا وایي چې شهید مقصود علیه رحمه د دا اصلي نوم چې دی سیف الدین دی او د سید خلیل زوی دی. دی د ایران د شاه عباس د کورنۍ دی.
دی وای چې د شاه مقصود اغا مقبره یو ځل د غوریانو له لوري سوځول شوی هم ده، وروسته بیا د وخت حاکمانو رغولې ده. لیکوال او ژورنالیست ولی محمد انوري چې د خاکریز ولسوالۍ اوسیدونکی هم دی وای شاه مقصود رحمت الله علیه ته د کندهار خلک شاه اغا هم وای. دا چې نوموړی څوک و ښاغلی انوري یې په اړه وایي،
پیر دی د خلکو په وینا باندې چې په خاکریز کې زیارت دی، یو مشهور ننوی میله چې په خاکریز کې ترسره کیږي، هغه د شاه په زیارت کې د نوروز میله ده. هلته د کندهار په سطح د جنډې مراسم ترسره کیږي، جنډې پورته کیږي. د شاه ملنګیان متولیان خپل درویشان دي او هغوی په ډېر لوړ عقیده باندې دته ناستی.
دی وایي د شاه اغا د زیارت مریدانو ته زیات زیارت کوونکي پیسې ورکوي او د همدغو پیسو له مخې د ژوند چارې روانې دي. په دغه زیارت کې یوه سوری تیږه هم موجوده ده. دا چې د دغې تیږې په اړه څه باورونه موجود دي بیا هم ښاغلی انوري،
په شاه اغا کې یوه ډبره ده چې د سنگ سوراخ په نامه باندې ده، یا په اصطلاح باندې په ډبره کې یو غټ غار دی. هلته خلک څو ډول تعبیر لري. ځینې وایي چې خپل د شاه اغا درویشان داسې وایي، دوی دا سنگ دی چې دا د امام علي رحمت الله علیه معجزه ده. خو د هغه سیمې پښتانه اوسیدونکي بیا داسې وایي چې یا دا په دې ډبره کې د شاه اغا یو کرامت دی او هغه دا دی که چیرې چا ګناه کړی وي دلته چې ورنه وځي بیا ژر نه سره وتلی.
دی زیاتوي چې د شاه اغا په زیارت کې هر مازیګر د دغه زیارت منجاوران د شاه اغا په یاد نغره وهي، چې دا چاره له کلونو کلونو را په دې خوا دوام لري. یاد دی وي چې د شاه مقصود اغا د زیارت سره شاوخوا غرونه هم د شاه مقصود په نوم یادیږي او په دغو غرونو کې ځانګړې ډبرې پیدا کیږي چې شاه مقصود یې تسبیح ترې جوړیږي.
دا اوخ کی می هم ل خپل ذات دی، ما ته بس هم دال ژوند پات دی. دا چلی ونی لونی ګرځما دا خو می لډی احتیاط دی. ستادا ننګرهار ننګرهار حسن ته اوخ کی می راوړی لهرات دی. څومره دی په خپل نظر کې تیته شوې لامې اسویلی دوخ کوشات دی. دا یو څو دردناک یو کګې کرخې پات راته خپل خرابات دی. ځواني مرګ فرید بارانی په خپل شعر کې د نوي شخصیت جوړونې هڅه کړې، هغه په ځان او جهان فکر کړی او هغه تجربې په شعر کې شریکې کړي چې هر انسان یې باید یو ځل تجربه کړي. بارانی په خپلو همزولو شاعرانو کې یو نادر او رښتیانه شاعر و. د بارانی د شاعرانه دنیا د جاج اخیستو لپاره مو د بغلان پوهنتون استاد لیکوال او څېړونکی ګل رحمان رحماني هنر جاج ته رابللې. ملتیا مو کړی.
هنر جاج.
رحماني صاحب، د فرید بارانی په شعر کراته وغږیږي، دغه د شعر هغه ځانګړنې چې موږ فرید بارانی ترې وپیژنو څه وي؟
ډیره مننه. فرید بارانی په
اوویشت کلنۍ کې زموږ نه د تل لپاره بیل شو، نو که چیرته د ده له ژوند نه په دغه اوویشت کلنو تجربو کې د ده شعر پرتله کړو، نو داسې راته ښکاري چې د هغه شعر به د ده له عمر څخه مشر یا په بل عبارت ډیر وړاندې وي. یو شی چې د ده شاعري موږ ته راجلبوي، هغه د بیلابیلو پوهنو او د بیلابیلو برخو هغه تجربې وي چې ده په مطالعه کې په مستقیم یا غیر مستقیم یا په شعوري او غیر شعوري ډول ورنه اخیستې وي، او بالاخره په ځینو شعري تصویرونو کې موږ ته په ناخداګاه ډول راڅرګندې شوې. مثلا د ده د زده کړې ساحه طب او انجینري او د آزاد مطالعې برخه د کوانتوم فزیک نه رانیولې تر فلسفې او الهیاتو نورو برخو پورې وه، او ده دا مطالعه ډیره ژوره کړې وه، او په دې مطالعه کې هیڅکله هم د وزوا په موندلو قناعت نه و کړی. نو دغه مسله یا د هغه دغه تجسس موږ ته د هغه په شعر کې هم یو ډول د قناعت نشتوالی راحس کوي، په دې معنی چې دی هیڅکله هم راضي نه دی چې په شعر کې هغه پنځول شوي تصویرونه خبرې یا په ټوله کې یوه مفکوره دی خپل نهایي فکر وبولي. د هغه را وروستی شعر یا ورپسې بل شعر که موږ ګورو، هغه تر هغې نه موږ ته نوې خبرې، نوې تصویرونه او نوې خبرې کوي. نو په دې لحاظ باندې د ده دغه اروایي سرګردانی او په ټوله کې د ده تجسس او بیا په شعر کې پراخه مطالعه، ځکه چې تر کومه چې زه ورسره آشنا وم، د انګریزي شعرونه هم لوستل، فارسي شعرونه یې هم پوره مطالعه کړي وو، او د پښتو شاعري یې ډېره نه کوله، پښتو کې یوازې خپلې خبرې راته کولې. او یو وخت لکه څنګه شاید د دوی په شعرونو کې هم تاسو حس کړی، د ارواښاد اسحاق ننګیال شعر دته خوند ورکړی و. ما ته ویل یو وخت و چې ما د لومړي ځل لپاره یو شاعر پیدا کړ چې شعر یې خوند راکړ، او یو څه اغیز په کې د ننګیال هم تر یوه حده پورې ما محسوس کړی و. خو وروسته ما یو توپیر چې په دې شعرونو کې راته معلوم شو یا څرګند شو، هلته تر ډیره پورې د ننګیال صاحب په شعر کې دغه تصویر او لفاظي کې سړی ورته وایي، دا ډیره شاهکار او ممتازه وه. خو د ده نه دا خبره تر ډیره پورې مفکورو فکر واخیسته، او ده پکې هغه مخکې ما چې کوم موارد یاد کړ د هغې د مطالعو ځینې بېلګې پکې وړاندې کړې وې، البته په شاعرانه طرز او شاعرانه انداز باندې. درېیمه بله مهمه خبره د نوو خبرو نوو ترکیبونه وه. تر ډیره پورې د ده د شعر کې ځینې پراډاکسي خاصیتونه داسې وو چې د هر چا پاملرنه یې ځان ته وراړوله، او موږ د دې دپاره تمکیدو چې د ده دا خبره یو ځل بیا واورو، ځکه خبره زړه وه خو په نوي طرز کې راته وړاندې کېده. یعنی هم د مضمون آفرینۍ لاړخه او هم د معنا آفرینۍ لاړخه. ځینې داسې موارد وو چې موږ په معاصر شعر یا د ده په همزولي شعر کې نه وو ورسره آشنا شوي. نو په دې لحاظ باندې زموږ توجه ده ته واوښته، او خاصتا د ده له مرګ څخه وروسته د ده شعر ته ځکه زموږ پاملرنه ور واوښته چې د ده ځینې مستعار نمونه یا مستعار اکاونټونه رابرسیره شول، او هغه شعرونه چې د خلکو یا د خواله رسنیو تر منځ ډېر عام شوي وو راته څرګند شول چې د دې شاعر فرید بارانی وو. مثلا د یاسین او فرید بوریا په نامه ځینې مطرح شاعران وو هلته چې په پښتو دری دواړو کې شعرونه اوړېدل راوړېدل، خو د ده له وفات وروسته راڅرګنده شوه چې دا شاعر خو په حقیقت کې فرید بارانی وو. یعنی ده ځینې ټولنیز مزاحمتونه هم در کړي وو خپله په دې شعر کې. ځینې هلته دغسې مفکورې وې چې په عامه سطحه یا مثلا په کلتوري بهیرونو کې هم په یو ډول ټکر سره مخ وې،
یعنی سنتي تابوګانې
ماتې کړې وې.
رحماني صاحب، تا په فکري لحاظ د فرید بارانی په شاعرۍ کې څه حس کړی دی؟ په کومې لور روان
دا؟ یو اصلا په فکری لحاظ خلکو ته وایي چې دا ژوند ډیر ښکلی دی، او دا تاسو چې دا ژوند مو بدرنګ کړی. په بل لحاظ دی وایي چې تاسو خپل فکر مه سانسوروئ، د بل چا له فکر د بل چا د جوړښت لپاره یا د بل چا سره د سازش لپاره خپل فکر د هغې تابع مه ګرځوئ. ستاسې خبره که ډیره کمزوري هم وي چې وی کړی، هغه تر هغه خبرې چې د بل چا نه مو په تقلید کړي وي یا د بل چا نه مو اخیستې وي هغه به ډیره ښه وي. د علومو په لحاظ د ډیر ځله ځینې فلسفي افکار یا فلسفي مفاهیم په شعر اړولي دي، سره د دې چې کره کتونکي په دې نظر دي چې د شعر اوږې دومره قوي یا دومره پیاوړي نه دي چې ستر فکرونه او فلسفي فکرونه د ورباندې ولګول شي، مګر ده هم هغه فلسفي فکرونه دومره خواږه کړي او نازک کړي وو چې په موږ کې د جذب توان وو یا موږ ته د منلو یا د منطقي منلو روحیه راکوله، او هم هغه شاعرانه مجبوریتونه که سړی ورته وي شاعر ته د هغه علاودین هم دی په ښه ډول راوتلی وو. بله مسله بیا د ارواپوهنې وه. ده خپل ځنی رواني تجربه یا خپل ځنی رواني تجربه یا د نورو ځنی رواني ستونزې مثلا په افغانانو کې چې موجود وي هغه د ځنو سمبولونه په توګه وړاندې کړي وي. اته دغه سمبولونه د مرغان او یا ځنی زوریدلي انسانان او یا مثلا اته جامدات او بوټي او غرونه او اته دغه د تنه باندې راځړېدلې لاندې جامې د دې لپاره یو تصویر وو او د دې د سرګردانی د دې لپاره د انسان د رواني حالت یا د لمر په انتظار یا د وچېدو په انتظار د خپل اروا د تسکین یو بل سمبول وو چې سړی په نوي ډول سره مخ کېدل. یا مثلا ګڼې بیلګې چې د سړی په د شاعرۍ کې راواخلي داسې ورته ښکاري چې دې سړی هم د ارواپوهنې له لحاظه هم د ټولنپوهنې له لحاظه هغه خپله ټولنه په شعر کې تصویر کړې ده. یعنی سره دې چې د بهرنۍ مطالعه کړې وه خو تصویرونه یې معادل تصویرونه یې په خپله ټولنه کې ورته موندل افغاني تصویر یعنی افغاني کول یې په یو ډول. مثلا زه تاته هی غږ په نامه شعر دی دغه دوه درې مصرې درته وایم. وی غږ یې شیشې غوندې وو راغله او زموږ زړونه یې کودي کودي کړل بیرته لاړه. او غږ یې شیشې غوندې وو تر هر قدم لاندې سل مړي ژوندي پراته وو. اوس دغه د سل مړي ژوندي پراته وو دا یو تر ډیره پورې پاراډاکسي خاصیت دی. یعنی دا تر ډیره پورې دغه کلمې په دغه ډول ناشنا کړي دي. او کله چې موږ اورو نو دا سپیکر کوم چې دا خبر مخکې اورېدلې وا خو اوس یې په نوي انداز اورم. د چې لوستونکي ته همدغه د تم کېدو ځواک ورکې په لاره روان وي د یوې شېبې لپاره تم شي چې صبر دا څاورم. نو د دې په شاعرۍ کې دغه خبره تر ټولو مهم ټکی دی چې خلکو پام وراوړي.
تاسو مخکې خبر مو کړ د سانسور معمولا په فکری انفرادیت کې چې موږ زموږ شاعر خپل انفرادیت یا خپل ځانګړنه ښیي پاږي کې کله نه کله داسې چې سنتي قواعد او قراردادونه ټولنیز اصول دا ماتي او له سانسور وزي. فرید بارانی آیا دا سانسور په پام کې نیولې او کنه لدغه ټول قیودات او اصول بهر وته شاعر
ده؟ اصلا که د فرید بارانی هغه عمر یا د مثلا هغه جسمی توانایي ته سړی وګورم مخ ویل شي تقریبا تر ویش کلنې پورې زموږ سره وکنن. نو په دې لحاظ په طبي لحاظ هم د انسان هغه فکری ځواک استقرار نه مومي. دا هر خواته ميلان کوي هر خواته ورزي یا په بل عبارت هر خبر اور باندې ډیر ژور اغیز لري یا د هر شاعر یا لیکوال تر اغیز لاندې راځي په یو ډول. نو په دغه غډوله کې یا په دغه سی و ټکنی مزل کې د بیا هم پیاوړی و چې دغه مسائل یې تر ډیره پورې په شعر کې مات کړل. یا مثلا هغه کې د فورم له لحاظ او یا د محتوا له لحاظ و نو زه خو داس نه شولم چې دا به د یو سب کې یا مثلا دغه تا د فکری انفرادیت خبره وکړه چې دا به خاص د خبرې وي. خو زه وایم که اقلا دغه سړی تر څلوېښت کلنۍ یا پنځه څلوېښت کلنۍ پورې عمر کړی وای یا زموږ سره وای نو شاید موږ د یوې فکري مکتب یا په شعر کې د یوې ځانګړې لارې یو مخکښ شاعر بللی وای. خو متاسفانه چې دی تر هغه مزل پورې ونه رسېده او دغه سفر یې نیمګړی پاتې شو. خو دغه نیمګړی سفر چې موږ ته کومې تجربې بیانوي کومې خبرې بیانوي نو راته ویلی شي چې دی د خپل فکر استازی وو او هڅه یې دا وه چې خپلې خبرې وکړي. خو تر ډیره پورې د خپلې وروستۍ خبرې نه هم دی راضي نه وي او زړه یې ورباندې تسکین نشي او ذهن دغه د تجسس او لټون ځواک یې د یو بل شعر د پنځولو لپاره نارام وساتي.
رحمان صاحب تاسو مخکې د اروخات بارانی د مستارو اکاونټونو او په مستارو نومونو د شاعرۍ خبره وکړه. تاسو شعرونه لوستي دي ولې دغه شاعري په مستارو نومونو کړې ده؟ حال دا چې د ته کریډیټ نه رسیږي مګر دا شاعري کړې ده. آیا پاره کې داسې څه وو چې د ټولنیزو قواعدو سره په مستقیم ټکر کې وو یا د اسلامي یا د دینی او مذهبي قواعدو سره په مستقیم ټکر؟
دا یعنی په فکری لحاظ ډیر په ټکر کې نه وو خو کله د دنه دغه الفاظ او کلمې دغه سي تیارول چې لا هم زموږه ټولنیز ذهنیت دې منلو ته آماده نه وو. مثلا دای د داروین او د لیلین او د زنو نور نومونه راوړي. هتا مثلا دای په شیر کې د اسامه یا د ګڼ اوسنۍ او سیاسي واکمنانو نومونه مخلي خو د سمبول په توګه کاروي. مثلا مستقیمه نغنوي یعنی په یو ډول غ سیاسي رنگ هم ورکوي. نو په عام ټولنه کې کچیرته دغه خبرې وکي، یا مثلا دغه دی انسان د تکوین مرحله چې کومه مثلا کمونیزم ورته اشاره کړي، یا مثلا په دوه نورو اړخو یا اسمونو کې چې د تکوین اشاره شوی، یا په نثري لیکنو یا کتابونو کې چې ورته شوی وي، دغه مثلا کړه شعر ته انتقالوي پام ډول په یو شاعر باندې غاڼې ټاپې لګي چې ګنی دای دغه مکتب پایرا ودی دغه سب پایرا ودی. حال دا چې دغه مسالې ته په یو بل ډول اشاره کول، اشاره دا و چې مثلا دغه ازمونو مفکورو زموږ ذهن او فکر ځپلای دی په یو ډول، یا یو فکری تشه رامنځته شوې ده چې موږ او تاسې خپل فکر نه لرو او د نورو فکر نه مو د خپل شخصیت د اوچتولو بیرغ اوچت کړی دی، یا مثلا خپل هویت مو په جالي ډول را څرګند کړی دی.
ډیر مننه. د کونړ شیر زمان صادق چې شعر یې په ولسی رنگ کې رنگ کړی دی، وایي چې د شاعرۍ نه یې ښه خاطره دا و چې په شعر یې عریضه لیکلی وه، او رئیس یې هم ورته په شعر د تقرر احکام ورکړي وو. له نوموړي سره زموږ همکار روح الله انوري مرکه کړي.
فنکار
صادق صاحب، که لومړی خپل ځان معرفي کی، څوک کی، کله پیدا شوی، او د کوم ځای شاعري کله شروع کړی؟
ډیره مننه انوري صاحب. زمانم شیر زمان صادق ری د کونړونو ولایت د اسمار د ولسوالۍ اوسیدونکی، او د ژوند د څو لسیزو وړاندې په یو غریب بزګر کورنۍ کې زیږیدلی یم. د ډیرو ناخوالو، د ډیرو سختو کړاوونو هغه دودونو دې ته مجبور کړم چې شاعر شم، او شاعری مې د یو ودوس چې هغه زما ډېر نږدې ملګری و، اوس په جرمني کې اوسیږي، او د سید شمشودری هنې مجروح لمسی دی، د سید بهاءالدین زوی دی. د هغې سره زما تعلقات و. یو وخت داسې و چې زه ولاړم د هغې خواته، هلته چې ولاړم دی په کور کې نه و، بېرته چې روان شم ډېر زیات خپه شوم، ستومانه شوم، یو تاثیر را باندې وشي. او دوه بیت مې ولیکل، بیا مې چا ته وویل، هغه ویل چې هلکه دا خو بالکل د شاعرۍ ماسې اوس دغه پیدا شو. بالاخره ورو ورو شعرونه همداسې ویل کېدل. خو لنډه خلاصه خبره دا ده چې ما د خپلو شعري ژبې نه یوه ښه خاطره چې زه لرم، زه د دولت پیلن کارمند یم، او دغه خاطره ما دا ده چې ما د شعر په ژبه په یو وخت کې عریضه ولیکله. زه تصادفاً داسې ورپېښ شوم چې دغه چا ته چې ما عریضه لیکلې وه، ما چارواکی ته په مخ کې خوده، زه خبر نوم چې هغه شاعر دی. نو ما ته هغه په شعر باندې امر راکړ، اوس هم راته را یاد دي. نو د هغې ورځې نه بیا زه دولت کارمن شوم، او تر دغه دمه پورې په دولت کې کار هم کوم.
لومړی شعر د کومې و؟ تا خو هم وویلې چې د مجروح صاحب نوسی و، هغې خوا ته لاړم، یو دوه بیتونه مې جوړ کړ، هغه کور کې نه مایوس سره ووتم، بېرته راغلم. هغه بیتونه تا ته یاد دي؟
داسې لږ راته یاد. ګوډ مات ګوډ، هغه دا و چې ډېر زیات خپه شوم، جانان د ته کور نه یو، داسې شکل ما خو د وړوکوالي خبره وه. بیا چې مې بعضې مشرانو ته وویل، ما ته چې ته خو شاعر یې، بالکل تشویق یې کړم. بیا مې شعرونه همداسې ورو ورو لیکل، او تر دغه دمه ما هغه د شعر
دې پسې دې کومه داسې غزل ویلې وه چې شعر ویل درته یادېږي؟
داسې غزل مې ویلې چې ما ویلې چې دغې قتل مې په بلۍ چې مازیګر ولاړه وه، کومار او سری شونډې په هنر ولاړه وه، د مینې دروازې کړکۍ مې ټولې پسې بند کړې، خو بیا مې لکه داغ د زړه په سر ولاړه وه. د نیمو شپو په خوب کې د هیبت مې و ټوپونه، د حسن خاپرۍ لکه د لمر ولاړه وه، او خونینه کربلا پرې د یزید شورانه هیره، یو بوج مې په بدن لکه د غر ولاړه وه، او د ټولو په زولۍ کې پلو د مینې تش کړ، سړی یوازې زما غریب په سر ولاړه وه. او صادقه تا ونه لیدله، تش په کوڅه تیر شوې، د ګوټ نه چې تاویږي لږه بر ولاړه وه.
مننه صادق صاحب. اکثره شاعرانو دغه د جنگ د پاره، د جهاد د پاره چې مجاهدین سنگرونو تراول روسانو خلاف جنگ وکړي، جهاد وکړي، ډېر شعرونه یې داسې ویلي دي. دي تاسو به هم د سي ویلي
د سي د انوري صاحب چې دوه شي نه زما نه خوخي دوه شي نه یو هو د یو طرف ک واقع کېدل دی یو شاعر د فار د زما په نظر باندې ما ته خنه یی شي ما همیشه د پاره شیرونه ویلي هغه می د ملي مسالې هو د تحفظ د پاره ویلي د خلکو د یوالي د پاره ویلي دا وسم چې کوم شیرونه وایم اینا ټول ملي انګیزه لري دا سي نه موقع شوی چې مثال خبرې زوایم لکه تاسو مخکې ویل چې د جهاد په دور کې جما هغه نظام چې مثلا د مجاهدینو مقابل کې سنگر نیول دا می تشویق کړي چې تا د خلک ملک یا مجاهدین تشویق کړي چې افغان ځکه زه په دې پوهېدم چې دلته جنگ جګړې څلوي خره جنگونه وشو خو دې نتیجه ورنکله زه په هغه وخت کې یو انګیزه ما سره راځو چې دغه خشاته یو څه شی دی دا کار بکیږي او د څه به خلک ملکیږي بل اخر دغه غرب او شرق دواړه شبکې کار کوي چې افغانان په خپل بخونو درګي نو ما سه وانګیزه ما دا شیر نه دی ویلي
د سولې او امن د پاره د سویلې دی
بلې د سولې او امن د پاره ویلي متاسفانه چې کتاب را سره وښتار نه نه خداسي لګ لګ بیا دومه مثلا لګ بیا تعلقه د سیم ویلي چې ټوپک مې کې خودو قلم مخلمه
پلار او
قلم اخلمه پلار د سولې کې قدم اخلمه د شی یو شعر مې ویل دی مثلا بل مې یو بل شعر ویل دی چې تا په کتابونو کې پیدا نه کړو ما هم د سرو شراب ګوډ کې اومند زه د خلقت د حماسې شی او ته د منکر او نه ستر یغي اند شي شکر مان تر شو امر تر شو ام تر ماته د مخول چې ماته خه خاطر په خپل شعر کې چې ما په شعر یې واریزه لیکلو هغه مقام ته کشته اجازه ته وایم چې
نو مهرباني
بخاجه بسره د مکتب نخلاص بیا به دته یو کال به دا په خدماتي کارکون به مقررو به موږ دا کارو کو به چرغلو
چې تر شو تجربه
حاصل کی نو موږ ول چاغه د غره کړم د یو رئیس په وخت کې د ډیر په غوسه شو قار شو د چوبینه موږ یو ستر ډیر سخت ومانه شم نو لاړم به یو ځکه نه سن ما یو ریزه ولي کله په وخت کې در کونلو په ولایت کې او د پرختیا پروژه محترم د کونلو د ولایت د پرختیا د پروژې رئیس خیر زمان صادق محافظ د زنګلونو بوزي په اجرا کوو متر کلونو نن د تیر کال قرارداد مې شکورا بیرته غواړم چې ما پېښم دوباره زکه ډېرې معجزه به زمينه وظیفه اجرا کوم په شوق مینه کله تاسو را سره لټوب سوشي چې اقدام د تقرر مې پکې وشي په درناوي قلم وښ کې تویوي هغه غواړي چې قانوني جابوي نو هغه رئیس چې کوم سوګل ته نو ماته پدل د شاعر دی هغه چې کتل دې زما ریزه ته د سبې بریتو کې خندل ماته ویل چې هغه دا تا په شعر ریزه لیکل دا زه تاله په شعر امر در نه کوم زه به ګیدړم نو ویل کل حارزه ما هم ریزه وړاندې کړل ریاست بل خصوص د زنګلونو مدیریت ته چې د نوې قرارداد او مقرره شي بیرته جوړ شي نو کال کې د خدمت ته په زنګلو به ګرځش او راسکاری کې چې حیران کړم کارګر خپل پالیاته عبد الغفار کوټوال مدیر عمومي الچرها و زنګلات اوسم هغه عبد الکوټوال صاحب ژوند دی لکه چې شته نو بس بیا دغه چې ما دی ادارې ته یو غا اداري مدیریت نو هغه ولیکل چې او شاعر نو رئیس ته چې مې رئیس لز چې اوسم ته ماته معلومات یاد نه یې ولیکل دربسته روز بدا ایسه مامور مقرر کردن لازم یو خاطر د شعر او شاعری دا وخت نه ډیر پخونه
صادق صاحب اوس هم د سزوانان د شاعران شته دی چې خلق جنگ ته هڅي ستا هغوی ته پیغام څه دی چې شاعران څو کې د دې هواد د آبادی د پاره د خلکو د سوکاله د پاره
دغه تازه شاعر نه وایم چې د په یو طرف کې واقع کیږي او یا دغه تازه شاعر نه وایم چې د انسان د وینې نه خوان داخلي د انسان د وینې توې دونه د مر جوب نه خوان داخلي بلکې شاعر زغه ته هم چې هغه د یو خې جلګو چمن نه خوان واغلی دغه د خاب شهرونو د وبو نه خوان واغلی هغه د خ نخسر نه خوان واغلی هغه د خې منظرو نه خوان واغلی د انسان خو انسان د دنیا ته پیدا شو د دنیا به د انسانان دي چې ژوند به کوي انسانان چې د دنیا نه بخوند اخلي نو شاعر دغه ته شاعر نه وبد دغه ډول شانو ټول شاعران ته مخواز ده چې تاسو د سولې لپاره په نوې شرایطو کې د سولې لپاره کار وکړي سولې لپاره شعرونه ولیکي د امن لپاره ولیکي د خلکو د یووالي لپاره ولیکي ځکه د قران یې مشان یو ستر قانون دی د خدای پاک را لګره پاک د اتفاق ذکر شوی دی شاته مو چوي اتفاق خلل د زره او مرزونو لپاره هغه دغه بیا د بین مپی هغه کم دغه چې دین او ځي هغه شاته هغه د زره مرزونو پر دوا دی نو دا زما ارزو ده چې شاعران باید دې شانو ته ترجیح ورکړي
د ټولنیزو ناخوالو روښانتیا د ستونزو د حل او بدو عواقبو د بیان لپاره بیلابیل ادبي چوکاټونه شته خو لنډه کیسه هغه چوکاټ دی چې د لیکوال لاس ورکې زیات آزاد وي د زرپانې په نننۍ پانه کې وګمه جبارخیل لنډه کیسه بند راوروي
زرپانا
بنه خوری کومه زړه پیغله په نظر نه درځي چې مرکه پری وکړم. خور لنې د زړې پیغله په اوریدو ګوته په غاښ شو، سترګې براندې ونیوي. دا ورته خورا حیرانونکې خبره او پوښتنه وه. د مخته دی چې ګل ببو ته مخامخ ځواب ورکړي، له ځانه سره یې په لوړ آواز وویل: زړه پیغله؟ ګل ببو سر وخوځاوه. او خورې، زړه خو چې لږه ښایسته هم وي. خور لنې په فکر کې لاړه، ځکه د ګل ببو مشر زوی نوی شل کلن شوی و او ورونو یې هر یو یې هم ودونه لرل. له ګل ببو یې دستې پوښتنه وکړه: دا زړه او ښایسته نو چاته غواړې خورې؟ ګل ببو اوږې وښورولې، په غرور او هسکه غاړه یې ځواب ورکړ: خاوند ته. خور لڼې یې ټکان وخوړ، له حیرانتیا یې خوله وازه پاتې شوه، لکه خور لڼه چې یې لیونۍ په نظر ورشي. خندا ونیوه، خو بیرته یې ځان راټول کړ. په ورو یې وویل: نو میړه خو دې کونډ نه دی، له تا پرته بله ښځه هم لري، دا څنګه لیونۍ که څه؟ غاړه یې تازه او غږ یې لوړ کړ، سترګې یې له قهره وځلېدې، په پیغور یې وننګوله: داسې میړونو ته ښځې زهر ورکوي او تلا بله ښځه ورته غواړې. ګل ببو لکه لوی درد یې چې زړه تراشي سوړ اسویلی یې له خولې وویست. څه شېبه غلی شوه، لکه څه چې هیر او یا هغه څه چې غواړې ووایي ویې وایي که نه. خو ناببره یې بې واکه په تاو له خولې ووتل: غواړم هغې ته سزا ورکړم. چا ته؟ بنې ته. خور لړۍ بیا فکر کې ډوبه شوه: ولې بنې دې څه ګناه کړې؟ څه مېړه پسې خو دې نه ده راتښتېدلې چې له تا یې بیل کړی؟ ګل ببو پړنګ په ژړا شوه: تا د بنې کینه نه ده لیدلې. خور لړۍ سر وخوځاوه او د هغې خبره یې حقیقت وبله: خدای دې نه راښیي، بره د اولاد له مرګه لا لوی غم دی. په دې خبره د ګل ببو ستونی ویر راواخلي، نور هم ژړا ونیوه: پوهیږې خورې، پوره شل کلونه مې له دوهم واده وروسته میړه خواته نه دی راغلی. ګل ببو په ژړا ژړا کې د خپلو دردونو بیان او نقل تیر کړ: میړه مې له نوې ښځې سره دا ټول کلونه په بل کور او ځای کې اوسید. څو ورځې مخکې ننواتې راغی چې بنه مې راضي ده او نور ګډ اوسیږو. نه تلم، خو په میړه مې زړه وسوځېد. ما ویل: راځه یو ځل دا شیشکه وګوره. یوه اونۍ ورسره واړوه، ورغلم. ګل ببو بیا ژړا ونیوه: خورې، هغه شپه دې څه حال وانه چاوه؟ نږدې و ټوله کوڅه راباندې خبره کړي. میړه مې په همغه نیمه شپه کې ورغی، له ویښتو یې ونیوه: پوهیږې خورې، دې مې خاوند ته څه وویل چې داسې در باندې ګرانه وه، بیا دې ولې زه راوادولم؟ ما چې دا واورېدل لکه په مخ چې اره اره شم. بې واکه مې لویه کړکه له خولې ووته. خو میړه مې د هغې بیزو چاره هم وکړه. په دې خبره یې داسې حال پې جوړ کړ چې چیغو او کوکو یې ټوله کوڅه په سر واخیسته. سهار ملازان مې میړه بیرته خپل کور ته راوستم، خو قسم یې وکړ چې نور به له هغې سره هم پاتې نه شي، ځکه خدای یو کال کېږي چې دواړه په ښځه پسې ګرځو. خور لڼې غېږ ته رانږدې کړه: نو بیا ولې په زړې پیغلې پسې ګرځې خورې؟ ګل ببو اوږې پورته ونیوې: پیغله نو څوک په بنه ورکوي خورې؟ خور لڼې جیب ته لاس کړ، زرګون نوټ یې راوویست، د هغې سترګو ته یې ونیوه: چې لوټونه وي د ښځو څه کمی دی. لاس یې پورې کور ته ونیوه: ستا میړه خو لا ځوان دی خورې، هغه کور کې یو سپین ګیری چې په ملا کړوپ شوی پرون داسې یوه چټه پیغله وکړه لکه خدای چې په خپل قلم رسم کړی وي. ښه نو داسې نجونې درته معلومې دي؟ خور لڼې سر وخوځاوه: هو خورې. ګل ببو له خوشحالۍ لکه د ګلاب غوټۍ وغوړېده: ښه، خدای دې ښه درسره وکړي، زه خو هم همداسې ښځې پسې ګرځم چې دا سمه پرې وسوځوم. خور لڼې یې ډاډ ورکړ: بس یوه میاشت کې دننه دننه به له خیره د دې اور لمبو ته کینې خورې. او له دې سره ګل ببو له خوشحالۍ داسې اټنونه واچول، تا به ویل د ورور او یا د زوی د ناوې ډوله یې چې په کور راننوځي.
د پښتنو یو بل مشر او شاعر
بابا هوتک چې پښتانه ننګ ترابللی او په ګڼو جګړو کې برخه اخیستې ده، د ادب جام په نننۍ برخه کې سهار ګل میرزا پاړه حوال وړاندې کوي.
ادب جام.
بابا هوتک یا هوتک بابا. بابا هوتک هم د ترنک د ناوی له مشهورو پښتنو څخه دی چې هم د عرفان او هم د مشرتوب صفات لري. پر دغو ښېګڼو سربیره د پښتو ژبې یو ډیر نامتو او مشهور شاعر دی. د مورخانو په قول دی د باور زوی دی او د تولر لمسی و. تولر هم د بابا غلجی له کورنۍ څخه و چې دا کورنۍ هم په پښتنو کې مشهوره ده او د بیټ نیکه له معروف خاندان څخه راوتلې ده. ډیر ادیبان او مشران پکې تیر شوي دي او د شپږ سوم هجري په حدودو کې د ترنک د غاړو د پښتنو مشرتوب په دغه کورنۍ پورې اړه درلوده. بابا هوتک له دغه کورنۍ څخه یو نومیالی مشر و چې په شپږ سوه یو شپېتم هجري کې په اټغر کې زیږیدلی او دا ځای هم په همدغه نامه مشهور دی او د کلات جنوب شرقي خواته د هوتکو او توخو مسکن دی. څرنګه چې د بیټ نیکه د کورنۍ صلاح او تقوا مشهوره وه، نو هوتک هم عمر په عبادت او صلاح تیر کړی او په پښتنو کې د کرامات مشهور و او د سرداری او باداری مقام هم درلود. بابا هوتک د مغولو په دوره کې لومړی پښتون شاعر دی چې د خپل وطن دفاع کړي او د مغولو پر وړاندې په جګړو کې لاس درلود. د ده د رشد او زلمیتوب اثر اوه سوه اووم هجري حدودو کې دی چې دغه وختونه د مغولو د واک د خپرېدا او د دوی د سلطنت د ارتقا دوره ده. دا هغه وخت چې د غوریانو عظمت ښکته شوی او د فیروزکو د لوړتیا زمانه تیره شوې ده. په هرات، سیستان او خراسان کې نور محلي امیران له مغولو سره اوبه غلبېلوي او شپه او ورځ ورسره تیروي. پښتانه اکثره یا د مغولو له تاړاکه غرو ته ختلي دي او یا هم د ارغند او ترنک په ورشوګانو کې ژوند کوي. له دوی سره جنګونه کوي او خپل خپلواکي او ازادي ساتي، چې د ازادۍ دا جګړې د پټې خزانې مؤلف داسې بیان کړي دي. په هغه وخت کې به هر ځل مغولو د ارغند پر غاړو لوټ کاوه، اتغر او اولان او کلات به یې تالا کول. بابا هوتک خپل ټول قومونه راټول کړل او د سره غره سره یې پر مغولو شخړې ته بوتله. په دې جګړه کې مغول تالا شول او پښتنو ګړندیو ډیر ووژل. ما ته خپل پلار داود خان داسې نقل وکړ چې سورغر په دغه ورځ د مغولو په وینو داسې لژند شو چې پلوشو د لمر به برېخانده کړ. بل ځای کې وایي چې بابا هوتک له مغولو سره ډیر جنګونه کړي دي. تلی د ارغند پر غاړو د دوی د تالاو دفاع کوله او پښتانه چې پاتغر او مرغه کې پراته وو د ده تر مشرتابه لاندې د وطن په دفاعي جګړو کې شامل وو. دا زړور مشر او سپین ږیری د عمر په 90 کال پر اوه سوه څلوېښتم کې وفات شوی دی. د پښتو شاعرۍ په تاریخ کې بابا هوتک لومړی شاعر دی چې د مغولوالۍ پر خلاف شعر ویلی دی او دی د هغو ټولو شاعرانو پیشوا ګڼل کیږي چې په وروستیو کې د مغولو مخې ته درېدلي او په قلم یا توره یې په وطني دفاع کې برخه اخیستې ده. د بابا هوتک یو تود حماسي شعر چې په ملي وزن غږول کیږي د پټې خزانې مؤلف د خپل پلار له خولې په داسې ډول بیان کړی دی او وایي چې د مغولو په یوه شخړه کې پښتانه لږ او بې قوته وو چې د سرو مغولو پیښه راغله. د بابا هوتک یو څو خپلوان ومړل. د په لوړ غږ دا حماسي سندره وویله او خپل زلمی په جګړه کې تاو د کړل سو دوی په دښمنانو باندې بری وموند. هغه سندره په دې ډول ده: پر سروغر بل راتنن اور دی، پر سروغر بل راتنن اور دی، وګړیا جوړ راته پیغور دی، پر کلی کور باندې مغول راغی، هم په غزنی هم په کابل راغی، غختلی وننګ کړی دا موار دی، غختلی وننګ کړی دا موار دی، مغول راغلی په تلوار دی، په پښتونخوا کې ناتار دی، پر کلی کور باندې مغول راغی، هم په غزنی هم په کابل راغی. ا د مرغۍ غختلی وراسی، ا د مرغۍ غختلی وراسی، پر ننګ ولاړ د پښتونخوا سی، توري تیری غشی تر ملاسی، پر کلی کور باندې مغول راغی، هم په غزنی هم په کابل راغی. زلمو په غشو کړي وارونه، زلمو په غشو کړي وارونه، د تیرو ترو گزارونه، ور وړاندې کړي خپل ټټرونه، پر کلی کور باندې مغول راغې، هم په غزنی هم په کابل راغې. پښتنو هلې په غره جنگ دی، سورغر په وینو د دوی رنگ دی، محال د توري دی د ننګ دی، پر کلی کور باندې مغول راغې، هم په غزنی هم په کابل راغې. زلمو پر ننګ ځانونه مړ کړی، دښمن په غشو مپیه کړی، د پښتونخوا ځمکې ساته کړی، پر کلی کور باندې مغول راغې، هم په غزنی هم په کابل راغې، هم په غزنی هم په کابل راغې.
شاعری د بیلابیلو محسوسو او غیر محسوسو حالاتو زیږنده ده. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې یو آزاد نظم او د کرن خان د سندرې یوه برخه اورو.
ورېښمین خیال.
ډک بازار دی، پکې ګرځم خاموشي ده، عجب ژوند دی، تنهایی د جدایی ده. مروره مرور مرور ګرځم، مروره بی کیفی ده، بی خوندی ده. زل ډیرو خلکو وپوښتم چې څنګه یې، زل ډیرو خلکو وپوښتم چې څنګه یې، زه ده ډیرو له رازونو خبردار شم، زه د ډیرو د زړه غوټې خلاصوم، زه د ډیرو په مخ اوښکې پاکوم، زه د ډیرو د آهونو صبردار شم، زه د ډیرو د آهونو صبردار شم، زه د ډیرو اسویلي هوا کې ګورم، او زه ډیر خپلې سینې ته را نږدې کړم. ما لیدلي بلها لوی لوی غټ نومونه، ما لیدلی بلها لوی لوی غټ نومونه، ما اوریدی د سخت زړو صفتونه، خو د ډیرو معصومیت ته حق حیران یم، زه د ډیرو ناراستۍ ته توبې وکړم، زه د ډیرو بد کردارو نه خبر شم، زه د ډیرو سلګۍ واورم په ژړا شم، زه د ډیرو سلګۍ واورم په ژړا شم، زه د ډیرو د وفا کیسو ته غوږ شم، زه د ډیرو رک ارمان ته غلی ناست یم، زه د ډیرو کیسو ګوډې پر زړه کیږدم، تسلی د ژبې سر باندې خوره کړم. زه د ښار ویر ته هم غوږ ونیسم، زه د ښار ویر ته هم غوږ ونیسم، زه د نادارې مورکۍ چغې واورم، زه د بې وسه ناروغ کریغو ته هم د خپل زړګي غوږونه ونیسم، بس یو آواز کوم الله به ورحمیږي. ژوند په هر حال روان دی، مبارزه د ژوند دویم نوم دی، انتقام ما اخلی. څوک مینان خاندي، څوک بی وزلان خاندي، زنی خانان خاندي، چاته جانان په کار دی، چاته ډوډۍ په کار ده، چاته برم په کار دی. خو زه د هر چا ناز اخلم، زه و هر چا ته غوږ یم، زه له هر چا پوښتم څنګه یې اوس ښه یې که نه، څوک مې جواب راکړي او څوک جواب راکړي، څوک مې جواب راکړي او څوک جواب راکړي، نه څوک حساب راکړي، نه څوک کتاب راکړي، او نه څوک ګلاب راکړي، بس ما ته زما برخه عذاب راکړي. پزان میونو ید ځان لیونو، یه وخت پرستو یه ده خان لیونو، یه ده جهان لیونو، یه خپلو کی وران لیونو. تاسو پختله ما، تاسو پختله ما، ما خو ټول عمر ستاسی غم کی تیر کرد، ما خو ټول عمر تاسی وژړلی، ما خو ټول عمر ستاسی غم وژاړه، چا مو پختنه کړې چې په تا څه شوي دي، چا مې پختنه کړې چې په تا څه شوي دي، چا په خپل غیږ کې کلک نیولی یم، چا مې له سوي زړه آواز ویستی دی، زه چاته ووایم، زه چاته ووایم، لکه چینار
دننه وسوځیدم لکه غنم خپل ملار مات شو خپل ملار مات شو
مرګ هسي بدنام دے تکلیف خو زندگی ورکی مرگ ہسی بدنام دے تکلیف خو زندگی ورکی مڑ چاہتا چلوائی دردنا خو جوندی ورکی مڑ چاہتا چلوائی دردنا خو جوندی مرگ ہسی بدنام